درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کډر منو وګللې ځکون کو زبر شنا غم خوري وزر به هم تاسو ټول ته شرف واسم د اوم ټولګي جغرافي مسمن ډیر لسم لوستم. نو موږ دیم چې تاسو ټول کډر منو وګللې ځکون کې برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می درنو ځکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست ډیر لسم لوست کوم چې نن ورځ مر تاسو د کتاب اخرنی لوست دی. نو هله چې تاسو ټول کډر منو وګللې ځکون کې د لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي په وګللې ځکون کو مخکله دنه چې تاسو د نن ورځې نوې لوست پیل کړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي باید خپل ځانونه سره خپل کتابچه وکړئ منو ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې نه یوازې تاسو خپله بلکې تاسو د کورنۍ نور غړي ملګري او دوستان هم ترې استفاده وکړي. خو جو ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د ډېر لسم لوست موضوع د آسیا مسلطي جغرافیا د آسیا سیاسي جغرافیا اړوند ده. کتاب صفحه له اونې مینه پیل به تر سلمې صفحې پرې همدارنګه کډر منو ګلوري زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوع کاني چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کولولو عبارت دي. لومړی د آسیا مسلطي جغرافیا، دویم د آسیا سیاسي جغرافیا. دا هغه دوه مهم موضوع کاني دي چې نن ورځې موږ تاسو په لوست کولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډر منو ګلوري زده کوونکو د پراته وجو د کټ په هیله مه هیله د چې لوست په پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو ګلوري زده کوونکو د لوست په پیپر شبو کې لومړی موږ تاسو د آسیا د لوی وچی د مسلطي جغرافیا په حق معلومات لاسته راوړو چې د آسیا د لوی وچی مسلطي جغرافیا څه ته وایي او له څه څخه عبارت ده. خو ګلوري زده کوونکو د ورېښمو لارو لرغونې لاره ده چې د چین او هندوستان یې له مدیترانې سمندرګي او اروپا سره نښلولې ده. دغه لاره درنو زده کوونکو له ډیرو آسیایي هیوادونو سره په ځانګړي ډول سره زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه تیر شوې ده. په دې لاره ورېښم او درمل له آسیا څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. نن لارې کې له پخوا نه زیات پراختیاوې موندل سوي دي او لارې پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. نن مخکې چې کوم دودو درستور و کوم حالات چې و چې ټکنالوژي پرمختګ نه و کړی په هغه وخت کې لارې په ډېرې خرابې وې. خو نن وخت کې په نن زمانه کې لارو ډېرې زیاتې پراختیاوې موندلې دي او دغه لارې چې دي پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي. لومړنۍ لارې چې دي په خپله د وچې لارې دي چې له سړکونو او د اوسپنو له پټلیو څخه عبارت دي. هم د اوسپنو له پټلیو څخه جوړ سوي دي کوم چې پر تاسو د اورګاډو لارې هم ورته ویلی سو. دویم درنوز د کونکو هوایی کرشش دی او دریم هم د اوبو یا هم سمندری لاره دی. چنین ورځ به په لوست موږ تاسو په تفصیلي شکل سره هر لاره تشریح کړو. لومړنی کدرمنز د کونکو موږ تاسو د وچې یا هم محصولاتي لارې په حق معلومات ور درنو. کدرمنز د کونکو دا لارې سړکونه او د اوسپنې پټلۍ دي چې د اوسپنې پټلۍ مهمی ارزانی او ډیر د امن لارې دي چې ډیر اسایي هوادونه ترې ګټه اخلي. ډیر اوږده او د اوسپنې لارې په روسیه کې موجوده ده چې د اولادی واستاک بندر چې د جاپان سمندرګي په غاړه پروت دی له مکسیکو او اروپا سره نښلوي او په اوس وخت کې د ترکیه، ایران، پاکستان او هند هیوادونه یو له بل سره د اوسپنو د پټلۍ په وسیله سره نښلیدلي دي او سوداګریز مالونه او مسافرین بیلابیلو ځایونو ته رسي او په دې ډول سره یې خپلو لارو ته ادامه ورکړې ده. آسیا په ځینو نویو ښارونو کې هم د اوسپنو د ځمکې لاندې پټلۍ هم شته چې د مترونو په ډول سره موجود دي او د دې لارو څخه په زیاته کچه څخه استفاده کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو دوه مونچري په خپل موجو تاسو ولوستل چې سمندري لارې دغه سمندري لارې درنو زده کوونکو د آسیا خلکو له لرغونو زمانو څخه تر نن پورې په هغو ځایونو کې چې سمندرګیو او سیندونو کې ډېرې اوبه او لږ زورې درلودې او بیړې د چلولو وړ وې د هغو څخه د خلکو د سوداګریزو توکو په وړلو او وړلو کې ګټه اخیستل. مهم کانالونه او ابناګانې د هغو څخه د بابا المنداب ابنا ده، د ملاقه او هرمز د آسیا د لوی وچې په شاوخوا کې پراتې دي. د هرمز ابنا ده چې د امان د سمندرګي او پاریس خلیج په منځ کې پراته ده. هر ورځ زیات شمېر بیړۍ ورڅخه تیریږي او په زرګونه بوشکې نیپ د نړۍ ګوټ ګوټ ته لیږدوي. د سویس کانال او سور سمندرګي هم د مدیترانۍ له سمندرګي سره یې نښلولې دي چې له دې لارې ډېر سوداګریز مالونه د آسیا، اروپا او افریقا په منځ کې تبادله کیږي او له یو هیواد څخه بل هیواد ته لیږدول کیږي. هم چنان د دې ترڅنګ د ملاقا ابنا چې د مالیزیا او اندونیزیا د هیوادونو په منځ کې پراته ده، هم د آسیا ختیځ او سویل ختیځ هیوادونو له نورو نړۍ سره نښلوي او د نورو نړۍ سره یې ورته ارتباط ورکړی دی چې له همدې امله څخه سمندرې خبري لري چې ډېر زیات اهمیت او ارزښت ور ده. د دې ترڅنګ درنو غوړلې زده کوونکو دریمه لاره چې ده هغه په خپل هوایي کرښې دي چې موږ تاسو پوهیږو هوایي کرښې عبارت له څه څخه دي. هوایي کرښې لویو ښارونو سره نښلولي دي، یعنې لوی لوی مختلف ښارونه سره نښلولي دي. د شلمې پېړۍ په وروستیو کې د الوتکو په جوړولو کې ډېر پرمختګونه شوي دي چې الوتکه د لیږد یا هم نقلیې ډېر ګړندې وسیله ده چې کوم صادرات واردات سرته رسول کېږي. یا هم مسافرین د یو هېواد څخه بل هېواد ته سفر کوي، نو دغه د لیږدولو یوه ګړنده وسیله ده چې په ډېره چټکۍ سره دغه سفر تایید کوي یا هم مخلاصوي. یعنې که چېرې موږ تاسو په موټر کې یو سفر لرو چې هغه په 24 ساعته کې موږ تاسو سرته رسوو، خو د الوتکې له لارې څخه موږ تاسو کولی شو د سفر په 2 ساعته کې سرته ورسوو. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دغه لارې چې دي ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي چې په لیږد او رالیږد کې پرمختیا راوستلې ده. هر هېواد لوی ښارونه هوایي ډګرونه لري چې مسافرین د یوه سوداګریز مالونه په لږ وخت کې له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي، او په دې ډول سره مسلسل توګه سره یې پراختیا پیدا کړې ده. همچنان درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې محصولاتي لارې وپېژندلې چې محصولاتي لارې کومې دي او څو ډوله دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لویو وچې سیاسي جغرافیه پېژنو. خوږو که درمنو زده کوونکو، آسیا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې پراخه سیاسي جغرافیه لري. چې سیاسي جغرافیه د جغرافیې د علم یوه څانګه ده چې د هېوادونو د څلورو خواوو او سرحدونو په اړه د کورنیو او نړیوالو اړیکو او ادارې جوړښت په اړه بحث کوي. چېنې دغه کوم څلور خواو ته کوم سرحدونه موجود دي، کوم هېوادونه موجود دي، د دغو کورنیو او نړیوالو هېوادونو ترمنځ اړیکه او اداره جوړښت ده تر بحث لاندې نیسي، او د هغه په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي. نو آسیا د نړۍ یو ډېره لویه وچه ده چې پراخه ساحه یې نیولې ده. په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو 46 خپلواک هېوادونه پراته دي چې بېلابېل رژیمونه لري، چې په ځینو دغو هېوادونو کې لکه افغانستان او ایران اسلامی جمهوریت حکم چلوي، او یو شمیر جمهوری رژیمونه لري چې هم د خپل جمهوریتونه جدا دي. ځینې هېوادونه لکه جاپان شاهي رژیم لري، د قطر متحده عربي امارات شیخ نشین حکومت لري، او فلسطین خودمتار دولت لري. ځینې د نظر خاوندان د آسیا لویه وچه د سیاسي جغرافیې له مخې په اوو برخو باندې ویشي. یعنې آسیا لویه وچه د سیاست له لحاظ څخه، د سیاستمداري له لحاظ څخه پر اوو برخو باندې ویشلې ده. کوم چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولو. لومړنۍ برخه یې درنو قدر منو زده کوونکو، لومړنۍ برخه یې منځنۍ ختیځ کې د آسیا په سهیل ویدیس کې پرته دي، او اسلامي عربي هیوادونه او ایران پکې کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ دویمه برخه چې د درنو زده کوونکو د آسیا جنوب چې د افغانستان اسلامي جمهوریت، پاکستان، هند، بنگلاديش پکې پرته دي. دریم هم درنو زده کوونکو د آسیا سویل ختیځ چې مهم هیوادونه دي، اندونیزیا اسلامي هیواد او ماليزیا ده. څلورم هم درنو زده کوونکو، څلورم کوم دغه چې دي هغه په خپل لیرې ختیځ کې مهم هیوادونه یې چین، جاپان او کوریا ده، چې دغه هیوادونه یې له مهمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او پنځم هم منځنۍ آسیا چې د تاجکستان نه تر ترکمنستان او قزاقستان پورې پکې کې شامل هیوادونه راځي. همچنان شپږمه درنو زده کوونکو، شمالي آسیا چې یوازې د روسیې آسیایي برخه پکې موقعیت لري. او اووم هم درنو زده کوونکو، لویدیځه آسیا چې کوچنی آسیا هم یادیږي، او لوی هیوادونه یې له جملو څخه یې پخپله ترکیه هیواد شمېرل کېږي، چې دا یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، هغه هیوادونه چې د سمندرونو په خوا کې پراته دي، سمندرونو په خوا کې موقعیت لري، د ټولو هیوادونو خوا ته آزاد لاره لري. یعنې کوم هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې وي، هغه نورو ټولو هیوادونو ته آزاد لاره لري. د افغانستان، مغولستان، لاوس، نیپال، بوتان او د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري. ولی ځکه چې دوی شدي د نورو هیوادونو په واسطه سره د دې کې زیات شمېر اوبه هم نشته، نو په همدې خاطر سره دوی آزاد سمندرونو ته لار نه لري. چې له دې عمله څخه د نورو هیوادونو په پرتله په ارتباطي ستونزو باندې اخته دي. نه دوی نشي کولی چې د نورو هیوادونو سره مستقیما رابطه ونیسي، د هغوی سره ارتباط ونیسي، خپل سوداګري ته لا هم پراختیا ورکړي. چې د هغو له جملو څخه لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یو په خپله افغانستان دی، مغولستان دی، لاوس دی، نیپال دی، بوتان دی، چې دا په خپل د منځنۍ آسیا هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري. د دې ترڅنګ د آسیا د لویې وچې ډېر با ارزښته کاني مواد، مهم کرنیز محصولات او ډېر وګړي او ښه د خرڅلاو بازارونه لري چې په همدې دلیل د اروپایي هیوادونو د پاملرنې وړ برازمینو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ د رونو زده کوونکو د اروپا استعماري هیوادونه په اولو کې د سوداګریزو کمپاینونو په نامه آسیا ته راغلله، وروسته یې ساحلي برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې. یعنې لومړی دغه اروپایي هیوادونه کله چې آسیا هیواد یې ټارګېټ وګرځي، آسیا کوم برازیل چې دیدای ټارګېټ وګرځوي، نو په اول سر کې دوی د سوداګریزو کمپاینونو په نامه سره آسیا ته راغلل. یعنې دوی دغه آسیایي هیوادونو ته دا وویل چې موږ سوداګري سرته رسو، په همدې دلیل باندې دوی ته راغلل. وروسته د هغه څخه دوی پر دغه آسیا هیواد کې چې کوم هیوادونه موجود دي پر هغوی باندې یې د واک لګولو اراده وکړله، او غوښتل یې تر څو دغه کومې برخې چې دي دوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. نو په 18مه او 19مه پیړۍ کې اروپایي پرتګالیان، هایلنډیان، هسپانویانو، انګریزانو او فرانسویانو آسیا ته دوی راغلله. پرتګالیانو د آسیا سویل ختیځ برخې تر خپل استعمار لاندې ونیولې. یعنې دوی پرتګالیانو لومړی ځل کې چې دوی کله راغلل، نو په هغه وخت کې لومړی دوی د سوداګرانو په بڼه راغلل، وروسته د هغه څخه دوی د آسیا ختیځ سویل برخې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې او پر هغوی باندې برید وکړه. هایلینډ او اندونیزیا انګریزانو د میانمار نه تر افغانستانه پورې اشغال کړل. یعنی هایلینډ او اندونیزیا چې وه، هغه په خپله انګریزانو د میانمار تر افغانستانه پورې اشغال کړه. او افغانستان لومړنی یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و درنو زده کوونکو کوم چې د انګریز پر ضد یې درې لوی نړیوالې جګړې وکړلې، او لومړنی هیواد و چې د نړۍ لوی استعماري قدرت ته یې ماته ورکړه او خپله خپلواکي ترلاسه کړه. یعنی په نړۍ کې لومړنی هیواد هغه افغانستان و کوم چې انګریز په څیر ستر حکومت ماته ورکړه او خپله خپلواکي اعلان کړل. د شلمې پیړۍ په منځ کې په آسیا کې یوازې شلو هیوادونو خپلواکي ترلاسه کړل، یا هم خپلواکي یې درلوده. د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه په ملتونو کې ورځ په ورځ باندې ژوندي کېدل، تر څو چې اکثر هیوادونه خپله خپلواکي ترلاسه کړي. یعنې کله چې افغانستان لومړنی هیوادونو له جملو څخه وشمیرل شو، نو په هغه وخت کې وروسته نورو ټولو هیوادونو کوشش کوي تر څو خپل هیواد له انګریزانو څخه او یا هم د نورو اشغالګرو هیوادونو له منګولو څخه خلاص کړي او خپله خپلواکي اعلان کړي. نو افغانستان د ټولو نورو ملکونو لپاره یو مثال یا هم بیلګه شول، کوم چې نورو هیوادونو ته یو مثال پرېښود. نو درنو غوړلې زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ او تاسو د آسیا د لویې وچې د محصولاتي جغرافیې او سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې درنو زده کوونکو تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې چمتو کړې چې هرې پوښتنې ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب وایئ. راځم قدرمن زده کوونکو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو په اړه بحث کوي؟ یعنې د آسیا د لویې وچې سیاسي جغرافیه د کومو موضوعاتو اړوند بحث کوي؟ د دې اړوند به معلومات ورکړي. دویم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه اسلامي جمهوریت لري؟ نمونه واخلي. لکه مخکې چې ما په لوست کې یادونه وکړه چې دا هیوادونه اسلامي جمهوریت لري، همدغه نمونه به په خپلو کتابچو کې نشته. کې دریم سوال: درنو زده کوونکو، کوم هیوادونه آزاد سمندر ته لار نه لري؟ یعنی هغه کوم هیوادونه دي چې آزاد سمندر ته لار نه لري؟ نمونه یې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې وختاري وکړي چې یو څه تاسو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوسي واوسېږي. وګورئ لیست زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د اووم ټولګي جغرافیه مضمون پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خلک تعالی دې وکړي چې تاسو یو څه معلومات د آسیا د لویې وچې او د خپل ګران هیواد افغانستان په هکله مو ترلاسه کړي واوسېږي، او خپل اتم ټولګي ته پر آمادګۍ سره ولري او وکولای شي چې خپل اتم ټولګي په پوره جرأت او پر آمادګۍ سره پیل کړي. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو وخت نن نیسم. ستاسو د لا موافقت او بریا په هیله یم. ښه وخت ولرئ. د لا پمان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات می قبول کی قدرمنو ګللی زکون کو سپریشن غو فارت است ټول تشرغلس فهم ته اتم ټول کی جغرافیه مسمون ویم لوستم. لمن دین چې تاسو ټول قدرمنو ګللی زکون کی برتر او جوړو صحتمند او سری او د صحت جامې په مو پتن می درنو زکون کو داسې مر استاسو د نن ورځې لوست ویم لوستي. نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاو سره زده کړی او سری او نو لوست آماده کی ولر قدرمنو ګللی زکون کو مر استاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه جهلونو په حق ده. کتاب صفحال او من پیل بیتر دو لسیم سپیبری. همچنان که در من اوگلالی ازدکون کوز مرستاسو دنن رزی درسی اهداب یا همهاغ موزوکانی چنن رز به مجاوتاسو پلوست که ولولو عبارت دیله لمره سندونه دویم. د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په هکله څه پوهېږئ؟ دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ او تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پایه پرې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، د اروپا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د اسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهېږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د اولادی له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي، او همچنان درنو زده کوونکو، هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهېږي د الپ د غرونو د لړیو څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بله سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو، یوازې دغه کوم سیندونه چې دي، یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي، او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بېدي درنو زده کوونکو، په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دی، چې په انګلستان کې بیا د تایم سیند دی، او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دي. که چیرې موږ او تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهېږي څنڅه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هېڅکله هم دوی وچ کېږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهېږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخې چې کوم سیندونه شته، هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لویې وچې په جنوب برخه کې بهېږي، دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا دغه کله چې هوا ورباندې توده سي، موسم ورباندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه یې کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خوړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کېږي. یعنې د اروپا د لویې وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي، د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خوړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړیو چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کېږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کېږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو، د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې، د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي، او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلی دي. درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه سیند د دانیوب سیند په نامه سره یادیږي، چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بېلابېلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی، په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کېږي او د لاتیني اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش
او صبرستان د پخوانی یوسلور کوریا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالې زده کوونکو، دغه سیند چې د والګله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتیني اروپا په شمالي پولې جوړوي، او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي، چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي، او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري، او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالې زده کوونکو، دریم اخیرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي، او د فرانسې او المان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له المان څخه هایلند هیواد ته ننوځي، او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیتی درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی که چیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه واوسیږي، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې، او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی په نښه کړی دی، چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی، چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري، او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی، چې 2396 کیلومتره اوږدوالی لري، چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی، چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپله دان دی، د دان سیند دی چې 9 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپله د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري، او دغه سیند چې دی په خپله درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپله د بیچورا سیند دی چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري، د بارنستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپله لورا سیند دی چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خوشو ګلالې زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د اروپا لوی وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالې زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کیږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي، خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کیږي. وایو چې د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې د اوبو څخه ډکې شوې وي، د څلورو خواوو ته چې وچې وي، د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو، د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې، او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او وړنې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده، معمولا خوږې وي. یعنی هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې ورېږي، عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله اروپا لویه وچه ده. د دې ترڅنګ درنو خوږو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو، د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري، او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونو سرچینه جوړوي. یعنی ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او شاوخوا اوسېدونکي یې د کبانو په نیولو، د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی، چې له همدې عمله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر جنوب کی دی پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري، او یخچالی ډول جهیل دی. لاودوکا ده چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري، او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. سلرم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او هم سنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ، که چېرته نه وي غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو، او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د صنعتي هېوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړئ. پنځم، د متتلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواغ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وی احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو زبرش نغه فاری و زلبی هم تاسو ټول ته شرق لاس مې ما تنه هم ټول کی جغرافیا مزمن دویم دوستا قدر من سکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنګو حوزې اړوند د شي پتیرو لستون کی مر تاسو د افریقا د لوی وچې د موقعیت، طبيعي جغرافیا او سندونو په حق لول وستله. نن ورځ مر تاسو د تیر ورځې با باقی بعد مطابق د کنګو حوزې په اړوند، نایجر یا سین، د زمبی سین، د سنگال سین، او همچنان د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر لاس عملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د کانګو حوزې په هکله معلومات ولولو. قدرمن زده کوونکو، وروسته د نیل سیند څخه د افریقا په لویه وچه کې دویمه لویه حوزه چې ده هغه په خپله د کانګو حوزه ده. د افریقا لویه حوزه د کانګو د حوزې په نامه سره یادیږي، چې په طبیعي توګه سره هلته استوایی ګڼ لوی ځنګلونه موجود دي چې د ډېرې تودوخې او بارانونو د زیات اورښت له امله څخه یې زیات ګڼ شمېر ځنګل
فاکتورونه پکښې کې رامنځته راغلي دي چې دغه حوزه یا همدغه حوزې د شتون په واسطه سره د افریقا لویې وچې دغه برخه د افریقا د شنې افریقا په نامه سره یادیږي، چې هلته د ونو یا هم د درختو وده دومره زیاته کړې ده چې حتی د ونو لوړوالی یې 50 مترو ته رسیږي. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د کانګو په حوزه کې زیات شمېر خلک ژوند نه کوي. دغه خلک چې په نفوسو ګڼوالي چې دي په دې لویې وچې کې په کم په دغه برخه کې د افریقا په دغه برخه کې په کمه اندازه سره دي، نو له همدې امله څخه خلک په لیرو او پرتو سیمو کې یو له بل سره ژوند کوي. کوم چې د دې ژوند ورځنیزې اړتیاوې د کرنیزو حاصلاتو باندې ولاړې دي او دوی په کرارمنده باندې بوخت دي. دوی د خپل ژوند ټولې مسلسلې اړتیاوې په کرنه